آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې اوس هم افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې په حساب په سیمه کې په لومړۍ درجه کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د سنات څخه غوښتي چې د داعش خلاف د قوې د استعمال منظوري ورکړي او د پاکستان د کراچي په ښار کې د متحده قومي تحریک پر دفترونو باندې چاپي وهل سوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو نزموږ دوهم نیم ساعته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د پاکستان د کراچي په ښار کې د متحده قومي تحریک د ګوند په دفترونو باندې د چاپو په اړه رپورټ ولرو. همدارس به د ممتاز بهیر رپورټ واوري چې وایي په جنوب لویدیځ ولایتونو کې 3.5 زره جریبه ځمکه د کوکنارو د بوټو نه پاکه سوې ده. بل رپورټ د ترکیې د مروج سکې د ارزښت تر لوېدو په اړه دی او همدارس په خبرونه کې یو صحیح مطلب هم لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پای پورې زموږ سره وسی پام وکړي. د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او طاهر اڅکزی ثابت استل ولو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د مندو او ماشومانو د مړینې په حساب افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو په قطار کې اوس هم په لومړۍ درجه کې راځي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شوزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د رپورټونو له مخې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې سطح په ټوله نړۍ کې 28مه او په سیمه کې په لومړي قطار کې ځای لري. ښاغلی فیروز وویل چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول د دې وزارت کارونو په سر کې دي او دوی هڅه کوي چې د هیواد لیرې پرتو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي.
د کراچۍ په ښار کې پاکستاني ملیشو د یو لوی سیاسي ګوند په دفترونو باندې چاپې وهلې دي. چارواکي وایي چې د چاپو په جریان کې څو مجرمین او وسلې نیولې دي. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته. د چهارشنبه په سهار د کراچۍ په ښار کې پاکستاني ملیشو یا رینجرزو د متحده قومي مومنت یا ام کیو ایم د ګوند پر مرکزي دفتر باندې چاپ وهله. د رینجرزو ویاند ډګروال طاهر محمود ویلي دي چې د چاپې په جریان کې شاوخوا شپږ مجرمین نیولې دي. ځینې داسې کسان نیولې دي چې په مرګ محکوم ول. هغه دا ادعا هم کوي چې د ام کیو ایم په دفتر کې داسې وسلې هم موندلې دي چې په پاکستان کې ورباندې بندیز لګول سوی دی. ام کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په دفترونو یې چاپې د سیاسي ملحوظاتو له امله وهل سوي دي. د ام کیو ایم مشر الطاف حسین په پاکستاني ملیشو دا تور هم لګوي چې د سیسه جوړه کړې وه او غیر قانوني وسلې د دوی په دفترونو کې ځای پر ځای کړي وې. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. هغه په خپله ځان تبید کړی دی. په بریتانیا کې بیا د هغه نه د غیر قانوني پیسو د قانون کولو د لګول سو تورونو په اړه باندې تحقیقات کیږي. ام کیو ایم په پاکستاني ملیشو یا رینجرز باندې تور لګولی دی چې په چاپی کې د دوی د ګوند یو غړی وژلی دی. په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ کاروبارونه، ښوونځي او ترانسپورت بند وو. په دغه ښار کې متحده قومي موومنت د کاربندیز یا هرتال ژغ کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت چارو مهمو غړو پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سنا د مجلس د یوې جرګې په استماعي غونډه کې برخه واخیسته او د جمهور رئیس د هغه پیشنهاد په اړه چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې قوه استعمال کړي د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه وویل. ښاغلی اوباما تېره میاشت د قوې د استعمال واک اختیار غوښتی وو چې درې کاله به دوام کوي او د ځمکنیو قواو په استعمالولو باندې به محدودیت موجود وي چې هغوی به د دوامداري اوږدې او ځمکني جګړې څخه منع وي. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو دغې جرګګۍ ته د دفاع وزیر ایشن کارتر، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اردو د لویو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټین ډیمسي ویناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری د غجرګګی ته وویل چې د کانګرس منځوري به هغه شکونه لمنځیوسی چې امریکایان د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو او هر چاته چې د هغوی سره ملګری دي په ماته ورکولو کې یو موټی او متحد دي. هغه وویل چې ستاسي اتحاد به د داعش مشرانو ته سم او سی پیغام ورسوي او په دې به پوه سي چې هغوی موږ سره بیلولای نسی، هغوی موږ بیرولای نسی او هغوی باید زموږ د ماتې هیله ونه لري. کری کانګرس وویل چې د جمهور رئیس په پیشنهاد باندې د غور کولو په وخت دی د ګوندی سیاست څخه ډډه وکړي. هغه د هم وویل چې د اسلامي دولت د ډلې ګواښونو ته جواب ویل د ګوندونو ترمنځ د اختلاف مسأله نه ده.
د فرانسې چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې اوسړی او یو هلک چې د اسلامي دولت د ډلې په ویډیو کې لیدل کیږي او په هغه کې په یو عرب اسرائیلي باندې ډز کیږي او وژل کیږي د فرانسې سره اړیکې لري او کنه. یو فرانسوي چارواکي پروند چهارشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویل چې دغه دواړه کسان فرانسوي اتباع دي. په دغه ویډیو کې چې په دیونه کې آنلاین خبره شوې ده د یو نونسکلن هلک سره چې محمد مسلم نومیږي او د اسرائیلو د جاسوس تور پرې لګیدلې دی مرکه شوې ده. د مرکې نه وروسته مسلم د دې سړي او هلک سره یو ځای لیدل کیږي. سړي په فرانسوي خبرې کوي او هلک ته اشاره کوي او هغه د خلافت ځوان زمری بولي. روسالک په مسلم باندې دزی کوي او هغه وژني.
امریکا او یوکرين ته د 15 اویا میلیون ډالر په ارزښت غیر مرګانی وسایل ورکي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په دغو وسایلو کې به د راکټ زد رادار، بی پایلوټ الوتکې، مخابروي او صحي تجهیزات شامل وي. د امریکا حکومت پرون په یوکرين کې د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو او هغو کسانو باندې چې دا تور پر لګیدلی چې د یوکرين په داخلي جګړه کې لاس درلود یو لړ بندیزونه هم ولګول، خو په دغو کسانو کې د روسیې پیژندل شوی اشخاص شامل نه دي. په دغو مرستو کې هغه وسلې نسته چې یوکرين غوښتنه کړې وه. د ولسمشر اوباما د حکومت یو شمېر چارواکو او په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو د ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې وه چې یوکرين ته دې وسلې ورکړي، خو ولسمشر اوباما یوکرين ته یوازې د 10 ارادوز غرلرونکو هموی موټر او درې سو ارادو عادي هموی موټر دور کول ژمنه کړې ده.
د بشري حقوقو د شورا یو غړی اندری بابوشکین ویل دي چې د دې خبرې د ثبوت لپاره یو لړ دلایل موجود دي چې د مخالف مشر بوریس نیمیتسوف مشکوک قاتل تر شکنجو لاندې اقرار کړی دی. هغه پرون د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کله چې د سه‌شنبه په ورځ د سوار دادایوف د لیدو د پاره زندان ته ورغلی و، دغه په بدن ډیر زخمونه ولیدل. بابوشکین په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې داسې منطقي دلایل موجود دي چې څوک باور پرې کولی سي چې د دایوف او یو بل مشکوک سړی ته په توقيف کې شکنجه ورکول شوی ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پروند چهارشنبه په ورځ ویل هغه سرخلاصي لیک چې د امریکا او وڅلوي جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د ایران مشرانو ته استولي د یې سخت حیران کړی دي او دا چې د سناتوران د دې کار قانونی صلاحیت نه لري. کړي د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو جرګې ته ویل چې د غلیک چې د ارکنسا د ایالت د تازه دم سناتور ټام کارتن لخوا لیکل شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی پالیسی ورانوي او په څه د پاسه 200 کالو تاریخ باندې سترګې پټوي. په دې لیک خبرداري ورکړل شوی دی چې د امریکا بل جمهور رئیس هر وخت چې وغواړي د ایران سره زروي معامله فسخ کولای سي او دا چې کانګرس هم په دې معامله کې بدلونونه راوستلای سي. کړي وویل چې کانګرس د حق نه لري چې په هغې موافقه کې بدلونونه راولي چې د هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی وي. هغه د جمهور رئیس غوښتونکو د لیک غیر مسؤلانه وباله.
د نایجیریا جمهور رئیس ګوډلک جاناتن ویل دي چې د بوکو حرام د ډلې جنگیالي په منځني ختیځ کې په کمپونو کې روزل کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا چلیږي. جمهور رئیس پروند چهارشنبه په ورځ په ابوجا کې د امریکا ژغ د خبريال کریس سټین سره څلور ورځې وروسته له مرکه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې مشر د اسلامي دولت د ډلې سره خپل ماتړ او وفاداری اعلان کړه. شاغلی جاناتن ویل چې موږ په هیجو چې د دغو ډلو ترمنځ اړیکې موجود دي. هغه ویل چې د بوکو حرام ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې کمپونو ته ځي چې هلته وروزل سي او بیا بیرته راځي. کله چې د شاغلی جاناتن نه د دوه کمپونو په باره کې پوښتنه وسوه چې دا کمپونه چیرې دي، نو هغه ویل چې په منځني ختیځ کې، مګر د خاصی واد یا هیوادونو نمونه یاد نه کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د د کراچی په ښار کې پاکستانی ملیشو د یو لوی سیاسي ګوند په دفترونو باندې چاپې وهلې دي. چارواکي وایي چې په دغو دفترونو کې څو مجرمین او وسلې نیولې دي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته چې زه روشان نورزی تحصیل ولم. د چهارشنبې په سهار د کراچی په ښار کې پاکستانی ملیشو یا رینجرزو د متحده قومي مومنټ یا ایم کیو ایم د ګوند پر مرکزي دفتر باندې چاپه وهله. د رینجرزو ویاند ډګروال طاهر محمود ویلی دی چې د چاپی بجریان کې شاوخوا شپږ مجرمین نیولې دي. ځینې داسې کسان نیولې دي چې په مرګ محکوم ول. هغه دا ادعا هم کوي چې د ایم کیو ایم په دفتر کې داسې وسلې هم موندلې دي چې په پاکستان کې ورباندې بندیز لګول سوی دی. ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په دفترونو یې چاپې د سیاسي ملحوظاتو له امله وهل سوي دي. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په پاکستاني ملیشو دا تور هم لګوي چې د سیسې جوړ کړې وه او غیر قانوني وسلې د دوی په دفترونو کې ځای پر ځای کړي وې. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. هغه په خپل ځان تبید کړی دی. په برېټانیا کې بیا د هغه نه د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو د لګول سو تورونو په اړه باندې تحقیقات کیږي. ایم کیو ایم په پاکستانی ملیشو یا رینجرز باندې تور لګولې دی چې په چاپی کې د دوی د ګوند یو غړی وژلې دی. د ایم کیو ایم یو مشر فیصل سبزواری وویل وقاص علی شاه د ایم کیو ایم د اطلاعاتو د مرکزی واحد غړی وو. هغه جنگ نه کوي، هغه بې ګناه وو، خو بیا هم هغه په بیرحمۍ کې وژل سوی دی. خو پاکستانی چارواکي بیا دا خبره نه مني. د کراچی ښار د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. کلونه کیږي چې په دغه ښار کې د تشدد پیښې کیږي. په کراچۍ کې وژل، په زوره د خلکو څخه د پیسو اخیستل او د خلکو تښتول عادي پیښې ګرځېدلې دي. معمولا د متحده قومي مومن په ګوند باندې دا تور لګول کیږي چې غړي یې د تشدد د پیښو تر شا دي، خو دغه ګوند بیا دغه تورونه ردوي. په کراچۍ کې د چهارشنبې په ورځ کاروبارونه، ښوونځي او ترانسپورت بند وو. په دغه ښار کې متحده قومي موومنټ د کاربندیز یا هرتال ژغ کړی و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو دا او د ازادي راډیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدئ. وځو بل خبري مطلب ته. د مخدره موادو په ضد د مبارزې چارواکي وایي چې دا دوه هفتې کېږي چې د جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د تباه کولو کار پیل کړی دی او تر اوسه پورې تقریبا 3,500 جریبه ځمکه د کوکنارو د فصلونو نه پاکه کړې ده. خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې داسې رپورټ را لېږلی.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر امریکا غکته وویل د کوکنارو د فصل د منځوړلو کمپاین له کندهار او هلمند ولایتونو څخه پیل کړی دی او په نږدې ورځو کې به دغه لړۍ د نیمروز او فراه ولایتونو ته هم وغځوي. لومړی په هغو سیمو کې چې ارتفاع د بهر له سطحې ټیټه ده، یعنی ګرمې سیمې دي، موږ خپل کار شروع کړی چې دا سیمې د افغانستان په سویل لویدیځ کې دي، لکه هلمند، کندهار، فراه او نیمروز. موږ دوه اونۍ مخکې په هلمند او کندهار کې کوکنارو د فصل د منځوړلو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه مو له 3,500 جریبو څخه زیات ځمکه له منځه وړې دي او ټاکل شوی سبا په نیمروز ولایت کې کوکنار له منځه یوسو او ورپسې به فراه ولایت ته مخه کړو. د ښاغلي ازهر پر وینا د کندهار ولایت په ژیړی او میوند او دغه راز د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا او دوه نور ولسوالیو کې اوس هم پولیس د کوکنارو د فصل په منځوړلو بوخت دي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې 2,000 هکتار ازمکه کې کوکنار کرل شوی چې اکثره د غزمکه د افغانستان د سویل لویدیځو او ختیځو ولایتونو په یو سلويخت ولسوالیو کې موقعیت لري او دغه هیواد په کچه ورکه شپږ نوې سلنه کوکنار کرل شوی دي. د دغه چارواکو پر وینا د نادلی، نهر سراج، میوند، خاشرود، بکوا، کجکی، نوزاد، ګرمسیر، موسی کلا او ریګ خنشین بیا هغه ولسوالی دي چې ورکه نږدې 50 سلنه کوکنار کرل شوی دي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر وویل سکالې د کوکنارو د فصل لمنځوړلو په پلان کې زیاته پاملرنه هغه سیمو ته اړولې ده چې ورکه په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوی دي. اوس کار اسانه شوی دی د دې لپاره چې سیمې مو په نخښه کړې دي. هغه لس ولسوالۍ چې زیات کوکنار ورکه کرل شوی دي په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې موقعیت لري. اوس محلي حکومتونه یا والیان په اسانۍ کولای شي چې د کوکنارو د کرد مخنیوي او د فصل د لمنځوړلو لپاره ځانګړی پروپوزل جوړ او افغان حکومت ته وړاندې کړي چې دا بیا د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د نورو اړوندو ادارو په ګډه همکاري او د ولسمشر یا اجرایی رئیس په مرسته او ملاتړ عملی کړو چې لمخې به د پام وړ لاسته راوړنه ولري. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال پر وینا سکل هغوی په 19000 هکتار ازمکو کې د کوکنارو د فصل د منځوړلو پلان چمتو کړي او هڅه کوي چې دغه پلان په ټاکلي وخت پلی کړي. د وزارت تیر کال په 20000 هکتار ازمکه کې د کوکنارو د فصل د منځوړلو پلان درلود، خو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو اوږدمهاله ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې بوخت شول چې له عمله یې دغه چاره له ستونزو سره مخ شوه او د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت په نږدې 2200 هکتار ازمکه کې د کوکنارو د فصل په منځوړلو بریالی شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
او سم د خبرونو لندیز. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې په حساب افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو په قطار کې اوس هم په لومړي درجه کې راځي. د کراچۍ په ښار کې پاکستاني ملیشو د یو لوی سیاسي ګوند په دفترونو باندې چاپې وهلې دي. چارواکي وایي چې د چاپو په جریان کې څو مجرمین او وسلې نیولې دي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت د چارو مهم غړو پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا د مجلس د جرګګۍ په استماعي غونډه کې برخه واخیسته او د جمهور رئیس دغه پیشنهاد پاره چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې په مبارزونو باندې قوی استعمال کړي د سناتورانو پوښتنو ته ځواب وویل. امریکا به اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو په ارزښت غیر مرګاني تجهیزات ورکړي او د بشري حقوقو د شورا یو غړي اندري بابوشکین ویلي دي چې د دې خبرې د ثبوت لپاره یو لړ دلایل موجود دي چې د مخالف مشر بوریس نیمیتسوف مشکوک قاتل د شکنجو لاندې اقرار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په ترکی کې د جمهور رئیس او د مرکزی بانک د رئیس ترمنځ جنجالونو د ترکی د مروج پیسې یا لیرې ارزښت ډیر زیات کم کړی دی. د امریکا ځا خبريال دوروین جونز د استانبول نه په دې باره کې ریپورت شریکولې دی چې پښتو خلاصې تاسو او رول کیږي.
د ترکیې صدر اعظم احمد داوغلو د دې وعده کړی دی چې د هغې مالی ستونزې د لری کولو لپاره به مداخله وکړي چې د هغې لقبل د ترکیې مروجه پیسې لیره دومره رالویدلې چې په خوای ډیر کم ساره لیدل شوی وو او هم د غجریان د ترکیه د اسهم په مارکیټ ډیر بد اثر کړی دی. د غجنجال هغه وخت را پیدا شو چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خپل ملک د مرکزی بانک پر رئیس لدې قبل سخت اعتراضونه پیل کړل چې هغه په دې کې بریالی نه شو چې د سود نرخ په فوق العاده ډول راټیټ کاندي. مګر د ترکیه جمهور رئیس ښاغلی اردوغان اوس وایي چې هغه به د خپل ملک د مرکزی بانک د رئیس سره وګوري او د هغه سره بعد د دغو مالی جنجالونو په باب خبرې وکړي. په ترکیه کې د اقتصادي چارو یو ماهر اتالیا یسلدا وایي چې اوس نړیوال مارکیټ د هغوی ملاقات ته منتظر دی. هغه وایي
Today we have seen the currency calm down a bit and the stock exchange appreciate which I think is because
نن موږ ته دا سرګند شو چې د پیسې یعنی لیرې ارزښت څومره راول وې ده. دا سمو مارکیټ خراب شو او هغه زه فکر کوم چې پنګا چون کې دې ته منتظر کړي چې د هغوی ملاقات به مثبت نتیجه ورکړي او زه هم امید لرم چې دغه سکار به وشي. مګر زه لدینا دار لرم کچارې سم جوړه و نشي نو بیا به په مارکیټ کې وزلزله جوړ شي. د ترکیه صدر اعظم خغلی دا وغلو په نیویارک کې د امریکا د مشهورو پنګا چون کو سره هم کتلی، مګر د اقتصادي چارو ماهر یا سل دا وای دا فکر کوي چې په ترکیه کې اصلي قدرت د جمهور رئیس په لاس کې دی او صدر اعظم د مارکیټ د خکولو لپاره ډیر کم څه کولای شي. هغه وای
There was really no certainty that Davutoğlu had a handle on the affairs or that he would have the final word.
واقعاً د دې ډاډ نشته ده چې خغله دا وغلو دې دغه چارې سرته ورسی او یادې هغه کله چې ترکیه تراستون شي په دې باب د اخیری کوم خبره ولري. ټول اقتصادي ټیم د اعتبار لدرکه د مشکلاتو سره مخامخ دي. لبل خوا د ترکیه د صدر اعظم مرستیال د مرکزی بانک نه دفاع کړی دا هغه وایي
bu konuda merkez bankasını artık bu noktadan sonra herhangi bir şey söylenmemesi gerekir.
زه فکر نکوم چې دا د سم خبره وی چې سړی مرکزی بانک ته وایي چې کارونه د سم ندي دا د قانون نه سرغړونه او د هغوی په کارونو کې مداخله ګڼل کېدای شي اقتصادي ماهرین وایي چې امریکا ته د ترکیې د صدر اعظم د تګ سره سره بیا هم د امریکا سیټي بانک خپل سهمونه د 800 میلیونو ډالرو په تاوان په یو ترکی بانک خرڅ کړی دي چې دا په خپل د یو قوي منفی پیغام معنا لري
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو څلور کال وړاندې په جاپان کې شدید زلزله وسوله چې سمندري طوفان د ځان سره وایستي دغه طوفان خلکو ته د سارو مال تاوان ورسوي او د جاپان اټمي بټۍ هم زیانمن کړلې د امریکا ژا خبريال براین پارډن په دې اړه ریپورت را لېږلې دی چې تفصیلي د خلیل خان اورو
په جاپان کې څلور کال وړاندې 0.0 درجه زلزله وسوه چې ورسته بیا سمندري طوفان سونامي هم راغله دغه طوفان زرګونه خلک بیکور کړل چې لا هم بیکور دي دا د چرنوبی د تبایی ورسته دوهم ستره اتمی تبایی و دی پیش د جاپان ټول اتمی ریاکټرونه بند کړل چې تنن ورځې هم داسې بند پاتې دي د امریکا ژه خبريال براین پارډن په خپل راپور کې وایي د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی د هغو سیمو لپاره چې د تبایی له وجې وسلا هم ورانی پاتې دي د بیا جوړونې د 15 کلن پلان ژمنه کړې ده که څه هم په جاپان کې د اټومي انرژي د تولید په اړه سخت مخالفتونه موجود دي خو هغه لا هم د اټومي انرژي د تولید ملاتړی دی د 2018 کال د مارچ په میاشت کې کله چې د فوکوشیما په ښار کې د دایچی په نامه د اټومي بټۍ نه اټومي وړانګې خپرېدل پیل شول شاوخوا 120,000 خلک چې دغه بټۍ سره نږدې ژوند کاوه دې ته مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي د اټومي ماجرین وسله هم خپل کورونه ته نسی تللی ځکه چې د اټومي وړانګو کچه ډېره لوړه ده او وسله هم د وړانګو له وجې په سیحت باندې د اوږدمهالي اغېزو لکه د سرطان ویره لري د جاپان په ټیمپل پونتون کې د آسیایي هیوادونو د مطالعې د مرکز رئیس جیف کینګسټن وایي دوی د اټومي انرژي خطرونو ته د سمبول په توګه ګوري دغه ټول خلک د حکومت د خوندیتوب او د سانتیاو د برابرولو د افسانو په اړه ډیر شپو سیوی دي چې په تیرو څو لسیزو کې پروپاګند کول صدر اعظم شینزو ابی په همدې روانونه کې یو نوی 15 کلن پلان وړاندې کړ چې د آرام سمندر سیمې چې سونامي تباه کړې وي بیرته جوړې کړي د راپورونو له مخې 500 میلیارد ډالر به په هغو سیمو ولګول شي چې ډیر سختې ځپل سیوی دي جاپان 15 میلیارد ډالر د هغې پروژې لپاره اختصاص کړي چې د اټومي بټۍ نږدې پراته شارګوټ کې اټومي وړانګې راکمې شي په همدې سیمه کې 8000 په موقتی خونو کې رادیو اکټیو مواد ایښودل سوي دي ټوکیو دا هم په پلان کې لري چې د پلان سره نږدې نوري دائمي زیرمې جوړې کړي سره لدی چې د دې کار سره ځینې ځایي اوسیدونکو مخالفت شوډل دي د فوکوشیما د تبایی د پیښو وروسته د جاپان 48 اټومي ریاکټرونه بند شول او له هم د مسونیت د اندیشنو له کبله بند پاتې دي او د خلکو نظر پوښتنې دا څرګندوي چې 60% خلک د اټومي انرژي مخالفت کوي خو صدر اعظم شینزو ابی په دې وروستیو کې بیا انتخابات په غوڅ اکثریت وګټل او د اټومي انرژي د تولید طرفدار دی پروفیسر کینګسټن وای د صدر اعظم د دې بې شهرت درز باندې د لریدو وجه تر یو څه بریده د تجارتي مشرانو لخوا په اټومي صنعت کې د هغو شخصي ګټې نغښتل دي
که
د اټومي انرژي تاسیساتو بیرته کار شروع نه کړ نو ځینې کسان ډیر زیات تاوانونه ګالي او دغه کسان د قدرت په دالیزونو کې ډیر اغیز لري او صدر اعظم ای بی د هغوی کس دی د 2012 کال وروسته په جاپان کې د لمریز انرژي تولید تر هغې کچه زیات شوی چې اوس د 11 اټومي ریاکټرونو په څیر انرژي تولیدوي خو جاپان اوس هم د برېښنا د تولید لپاره 90% اتکا په فوسیلي انرژي کوي تیل او ګاز تر وسله د اټومي انرژي په پرتله ګران تمامیږي توموکو موراکامی چې د انرژي د چارو کارپوه دی او د جاپان د انرژي د اقتصادي چارو د انسټیټیوټ سره کار کوي وای چې د جاپان لخوا په فوسیل انرژي تکا کول د انرژي په برخه کې غټې اندېښنې راپیدا کړې دي هغه وای طبیعي ګاز او ډیر زیات واردات به ډیر لوی خطر وي دا د جاپان د انرژي رسولو منابعو لپاره لوی خطر پېښولی شي هغه وای که څه هم خطرونه لري خو اټومي انرژي د جاپان لپاره په څو قسمه د انرژي په برخه کې د خوندیتوب احساس ورکوي خو د زیاترو جاپانیانو لپاره د فوکوشیما د تبایي ورسته د اټومي انرژي په برخه کې خپلواکي د خطرونو او بیې د ارزښت زیاته ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درمن اوریدونکو تاسو په مکړې دي صحیح مطلب ته. د روغتیا نړیوال سازمان په جګړه ځپل هیوادونه کې د صحی خدماتو د برابرولو لپاره د یو میلیارډ ډالرو د راټولولو هڅه پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې د منځنۍ افریقا په جمهوریت، عراق، جنوبي سودان او سوریه کې د 20 میلیونو خلکو لپاره صحی خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداري ورکړی دی چې د جګړو له امله په دغو څلور هیوادونو کې خلک د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې برخه کې مرستو ته ضرورت لري. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سرداری تاسو ته لولم. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د دیشو نړیوالو خیریه موسسو په استازیتوب د صحي خدماتو لپاره د پیسو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د تمویلونکو لیوالتیا کمه سوې ده او په دغو څلورو هیوادونو کې د صحي خدماتو د برابرولو په برخه کې 15% کمې پیسې راټولې سوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د مرستو څخه راټولېدل به د لسګونو میلیونو کسانو دپاره د صحي خدماتو په برابرولو باندې خراب تاثیر ولري. د دغو پیسو لویه برخه 680 میلیون ډالر به په سوریه کې ولګول سي او په سوریه کې 12.2 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د سوریه لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هاف وویل چې په سوریه کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې مرستې خلکو ته ورسول سي. هغې وویل چې 2.5 میلیون خلک به په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اسلامي دولت د ډلې تر ولکې لاندې دي او 4.8 میلیون نور بیا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې رسېدل ورته ګران دي. هاف وویل
People have more difficulties to cope, particularly with the winter season.
خلق د ډیرو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي. په تیر بیا د ژمي په موسم کې په تنفسي ناروغي باندې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل لري چې داسې نه چې هغه ناروغي چې د چټل اوبو څخه پیدا کیږي خبرې سي. په 2014 کال کې 10,000 د هپاتایتس ای پیښې سبسوي دي او معمولا موږ دغه ناروغي د ګرموی په موسم کې وینو. خدا تاسو ته دا ښکاره کوي چې خلک د چشلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په عراق کې بیا 4 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. په دوی کې نیمایي ډېر هغه کسان دي چې د اسلامي دولت د ډلې له ویرې بې ځایه سوي دي. په عراق کې د اساسي صحي خدماتو د برابرولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د نږدې 209 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. په جنوبي سودان کې 3.5 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی په جنوبي سودان کې 90 میلیون ډالرو ته ضرورت لري او د منځنۍ افریقا په هیواد کې 1.5 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د 48 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمه ته د وینې داس سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100
درنو او قدرمنو اوریدونکو دغه واز موږ د نن سهار د خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل از موږ بل خبرونه د افغانستان په وخت د ماشام په 2 بجو پیلېږي. خو خپل رادیوګانې مبندوي. د دې میرمن نسرین محمود عزیزی راغلې ده دوی په خپل خبرونه تاسو معرفي کی او زه او زمانور همکاران به تاسو رخصت واخلو د خپل کومه